درنو دوستانو ستړي مشه اچ ملاندې مو د ازادې رډیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیلابیل ریپورټونه او مطالب لرو، خو پیل خبرونه کوو. په کونړ کې سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې دوه وسلوال وژلې دي. دا کونړ د امنیه قمندانۍ څخه په خبرې شوې اعلامیې کې ادعا شوې چې دا کسان تېره شپه د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې په سپیدار تنګي کې په یو لړ عملیاتو کې وژل شوي او یو تن ژوندی نیول شوی. په اعلامیې کې ویل شوي چې له نیول شوي کس نه تحقیقات روان دي. تر اوسه داعش وسلوالې ډلې د خپلو دیغلو د وژل کېدو یا نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو په دې وګل دره کې وخت نا وخت داعش وسلوال پر طالبانو د بریدونو او ورته د ملک شوب لیداړولو ادعا کوي. اروپای ټولنې پرون چار شنبه له کلونو بحث وروسته د کډوالۍ او پناه غوښتونکو په قوانینو کې مهم بدلونونه ومنل. د رویټرز د ریپورټ پر بنسټ د اروپا پارلمان په قوانینو کې دغه بدلون تایید کړی دی. د دغو بدلونونو پر بنسټ به د اروپایي ټولنې پر پولو کنټرول سخت شي او د کډوالو د ستنولو وبخی د دغه بدلونونو پر بنسټ به په اروپایي ټولنې پر پولو کنټرول سخت شي او د کډوالو د ستنولو بهیر به هم ورسره چټکتیا ومومي. د دغه نو بدلونونو پر بنسټ د پناغوختونکو د پناغوختنې قضیو ارزونه هم چټکیږي او د منل کېدو شونتیایي کمیږي. په بدلونونو کې دا لارښوونه هم شته وي چې د یو کډوال د پناغوختنې قضیه دې په 12 اونیو کې نهایي شي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د درنې واورې، تیزو بارانونو او بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د دې ادارې نن پر خپل ویبپاڼه په یو زیات شمیر ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو او د سیلابونو د راوتو وړاندوینه کړې. د دغو ولایتونو اوسیدونکو ته ویل شوي چې د سیلونو خطر ته پام ولري. وروستیو اورښتونو په افغانستان کې هغه کروندګرو ته چې وچکالۍ ځپلي وو هیله پیدا کړې چې په روان کال کې به یې حاصلات ښه شي، خو سیلابونه او ورسره نور تړلي ناورینونه هغه ویره ده چې ګڼ بې وزلي افغانان تهدیدوي. یو امریکایي چارواکي وایي د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې بې وزلو افغانانو ته نه، بلکې د طالبانو او د هغوی د متحدانو جیبونو ته ځي. د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چهار شنبې په ورځ د امریکا د نړیوالې مرستندویه ادارې له مشرې سمانتا پاور سره په یوې کتنه کې ویلي، د امریکا بشري مرستې بې وزلو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته نه رسیږي او د ده په وینا پوهیږي چې دا مرستې د طالبانو جیبونو ته ورځي. په دې کتنه کې میرمن پاور په بېلابېلو هېوادونو کې د امریکا د بشري مرستو د اغېزمنتیا په اړه خبرې کړې دي. له دې وړاندې راپورټونه چې طالبان نړیوالې مرستې بې وزلو افغانانو ته نه، بلکې په خپلو کې سره ویشي د طالبانو لخوا رد شوي. په روسیه کې د ترهګرۍ ضد کمیټه وایي نن د شمالي قفقاز د ترهګرۍ ضد عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې دوه وسلوالې وژلې دي. کمیټې په یو بیان کې ویلي دا دوه تنه هغه مهال ووژل شول چې امنیتي سرتیرو ته تسلیم نه شول او امنیتي ځواکونو پرې ډزې وکړې. دا پیښه یوه میاشت وروسته له هغې کېږي چې د مسکو په لمن کې د کنسرتونو پر حال په برید کې له 130 ډېر کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د هغه برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې بنلې. خبرونه ملا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. دا بشری حقوقو د سار سازمان وایي طالبانو ځکه پرله پسې د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې چې د دوی په وینا نړیوالې ټولنې ورسره حساب نه دی کړی. د بشری حقوقو د سار سازمان د اپریل پر لسمه پر خپل ایکس پاڼه د دغه سازمان د ښځو د حقوقو د مرستیالې څېړونکي سحر فطرت د یو کلیپ په خپرولو سره دا خبره کړې ده. په دې اړه به جزئیات واورئ. دا به هم واورئ چې سږکال اختر له نورو اخترونو سره په رنګ او خوند کې څه توپیر درلود، خلکو څنګه لمانځلی دی. د کندهار د سوداګرۍ خونې د هغه څرګندونو مو هم خبره ووي چې وایي تیر کال د دغه ولایت څخه شاوخوا 430 میلیونه ډالر په ارزښت وچه او تازه میوه او طبي بوټي بهر ته صادر شوي دي. که وختو د افغانستان په اړه ګڼ نور رپورټونه هم لرو، له موږ سره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقونو د څار سازمان وای طالبانو ځکه پر لپسې د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې چې نړیوالې ټولنې ورسره حساب نه دی کړی. د بشری حقوقونو د څار سازمان د اپریل پر لسمه پر ایکس پاڼه د دغه سازمان د ښځو د حقوقونو د مرستیالې څېړونکي یو کلیپ په خبرولو سره دا خبره وکړه. نور جزئیات په دې ریپورت کې.
د بشری حقوقونو د څار سازمان وایي دا چې نړیوالې ټولنې طالبانو سره کوم حساب نه دی کړی، دوی په پر لپسې ډول د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې. دا خبره د یاد سازمان د ښځو د حقوقونو مرستیالې څېړونکي سحر فطرت په هغه ویډیویي پیغام کې کړي چې د دغه سازمان پر ایکس پاڼه د اپریل په لسمه خپور شو. سحر فطرت په دې ویډیو پیغام کې وایي:
لا دونی مکلونو سیستماتیک ناوړه چلند وروسته چې طالبان د ملګرو ملتونو او اړوند دولتونو لخوا له حساب ورکوونکو سره مخ نه شول، دې چارې طالبان د ښځو په نښه کولو کې لا زړه ورکړل چې اوس په ښکاره خپلې کړنې اعلانوي. طالبانو ځکه پر لپسې د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې چې نړیوالې ټولنې ورسره حساب نه دی کړی.
د بشری حقوقونو د څار سازمان ټینګار کوي چې حکومتونه باید طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې د دغو سرغړونو له امله مسؤل وبولي. دوی په داسې حال کې دا خبره کوي چې د نړۍ هیڅ یو هیواد طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی او آن په ځینو برخو کې له دوی سره تعامل د دوی د دغه سختو پالیسیو په بدلون پورې تړلی بلل شوی. دغه شان د طالبانو د اقداماتو د غندلو تر څنګ د دوی ځینې مشران په تور لیست کې هم ساتلی دي. هم مهاله یو شمیر نجونې او ښځې وایي طالبان تر هغو په خپلو تګلارو کې نرمښت نه ښیي څو یې نړیواله ټولنه پر وړاندې عملي اقدام ونه کړي. سپوږمۍ چې د کابل طبي پوهنتون محصله ده وایي نړۍ دې پر طالبانو فشار راوړي څو د افغان نجونو اسلامي او اساسي حقونه ورکړي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
په دې هیله یو چې د بشري حقوقونو نړیوال سازمان نړیوال هیوادونه دوی د افغانستان اسلامي حکومت په مرسته یا د دوی په فشارونو پر وړلو سره وکولای شي چې یو ځل بیا کوم خندونه چې د نجونو د تعلیم په برخه کې رامنځته شوي دي هغه له منځه ویسي.
دغه شان مسوده کوهستاني چې مخکې په یو دولتي اداره کې کار کولو ازادي راډیو ته وویل:
کمیسیونای حقوق بشر و یا
د بشري حقوقو کمیسیونونه یا د بشري حقوقو ملاتړ یو نړیوال بنسټونه پر ځای د دې چې په دې اړه خپل اندیښنې اعلان کړي، غوړه ده چې د همدې تروریستي ډلې د لمنځوړو لپاره فکر وکړي. نه یوازې دا چې زموږ خلک چې یو ډول بندیان دي له دوی خلاصون به ترلاسه کړي، بلکې نړۍ به هم له دې تروریستي او افراطي سیستم څخه وشغورل شي.
تروریستي باید از تغییر بتن.
دا په داسې حال کې د چي د طالبانو حکومت ته لدا کړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې پر تامین کړي دي. طالبانو پر افغانستان لبیا واکمنې د ورسته پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار د بندیزونو ترڅنګ دوی ورزشي کلبونو، عمومي حمامونو او تفریحي پارکونو تلور تک څخه راګرځولې دي. سره له دې چې د نجونو او میرمنو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه په ځلونو د نړیوالو سازمانونو له غبرګونونو سره مخ شوي او له دوی یې بیا بیا غوښتي چې پر خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي، خو طالبانو تر اوسه په خپلو تګلارو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
بلخوا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د اندېښنې په څرګندونو سره وایي د امریکا مالیه ورکوونکو مرستې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو پر ځای د طالبانو او د هغوی د متحدینو لاسته ورسي. مایکل مکال یادې څرګندولې د چهارشنبې په ورځ د دغې کمیټې په استماعي غونډه کې چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا یو ایس ایډ د مشر سمنتا پاور په حضور کې جوړه شوې وه وکړې. نور جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري ناورین او د طالبانو لخوا د امریکا له مرستو څخه د ناوړه استفادې پر احتمال نیوکه کړې ده. ښاغلي مکال د چهارشنبې په ورځ د دغه جرګې په استماعي غونډه کې چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی د مشرې سمنتا پاور په حضور کې جوړه شوې وه وویل چې د امریکا د مالیه ورکوونکو مرستې د طالبانو او د هغوی د متحدانو جیبونو ته ځي. مایکل مکال وویل:
موږ په حقیقت کې پوهیږو چې د امریکا د مالیه ورکوونکو مرستې د دې پر ځای چې د افغانستان دردمنو ښځو او ماشومانو ته ورسیږي، د طالبانو او د هغوی د متحدینو جبونو ته ځي. د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې له افغانستان څخه د بایډن د وتلو د یو اړخیزې پرېکړې له امله له منځه لاړې، او اوس افغانستان په نړۍ کې یو تر ټولو زیات د ښځو ځپونکی رژیم لري.
په دې غونډه کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی مشر سمانتا پاور چې په بیلابیلو هیوادونو کې د امریکا د بشري او پراختیايي مرستو د اغیزمنتیا په اړه معلومات ورکول، په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو انحراف په غیر مستقیم ډول تایید کړل. نوموړي زیاته کړه چې دوی په دوامداره توګه په دې هیواد کې د یو خپلواک څارونکي له لوري د خپلو فعالیتونو ارزونه کوي. میرمن پاور وای
په افغانستان کې د مرستو د ناوړه استفادې په اړه د همکارو سازمانونو د کړنو مقرراتو او راپورونو ترڅنګ یو دریم اړخم د یو خپلواک څارونکي په توګه شتون لري، کوم چې د مرستو د توزیع ځایونو ته ځي او موارد بررسي کوي. مګولیدل چې زموږ یو شمیر همکار او سازمانونو د انحراف او ناوړه ګټه اخیستنې له امله چینه شي کولای میرمنې وګماري د مرستو ویش ځنډولای.
خو تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میټیو میلر په وار وار د طالبانو لخوا د بشري مرستو د کارولو په اړه د اندېښنو په غبرګون کې ویلي و چې د مرستو د ویش د څارنې او ارزونې لپاره جدي تدابیر شته او امریکا هیڅ ډول مرسته د طالبانو په واک کې نه ورکوي. هغه ویلي ټول هغه سازمانونه چې د امریکا پروګرامونه پلي کوي اړ دي هغو کسانو ته مرستې ورسوي چې ورته اړتیا لري. د طالبانو حکومت هم تر دې مخکې په افغانستان کې له مرستو څخه د ناوړه استفادې ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې دوی د مرستو په بهیر کې اسانتیاوې برابروي. دی ویلو ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته امریکا له افغانستان سره په بشري او پراختیايي برخو کې له 2.5 میلیارد ډالرو زیات مرسته کړې ده. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار ادعا کوي چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو له مرستو د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره هیڅ وسایل او تدابیر نه لري، او ټینګار کوي چې د امریکا مرستې باید د طالبانو لاسته ورنه شي. سیګار ویلي امریکا د نړۍ د ستر بشري مرستندویه هیواد په توګه د ملګرو ملتونو له لارې له افغانستان سره په اونۍ کې 40 میلیونه ډالر مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ د امریکا او نورو هیوادونو نغدي مرستې په کابل کې یو خصوصي بانک ته لیږدول کیږي او بیا د بهرنیو موسسو لخوا د بشري چارو په برخه کې مصرفیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې نږدې 24 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. له مرستو څخه د طالبانو د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه نیوکې په داسې حال کې کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمېر مرستندوی یا بنسټونو د مرستو د ویش په بهیر کې د طالبانو د لاسوهنې مسله تایید کړې او ویلي دي چې له همدې امله یې په غور کې د مرستو د ویش بهیر درولی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اختر د افغانانو لپاره د خوښۍ ورځ دی او په بیلابیلو دودونو، رواجونو او مراسمو سره لمانځي دی. یو بل کور ته ورځي، د یو بل سره ناسته ولاړه کوي، نوې جامې اغوندي، مختلف دودونه لري او ټول دغه دودونه او رواجونه په دې راڅرخي چې په اختر کې خوښ اوسي، خلک خوشحاله اوسي او له یو بل سره څو دې خوښۍ شپې تیرې کړي. خو په افغانستان کې ځینې خلک وایي حالاتو پرله پسې د دې هیواد اوږدو جګړو اقتصادي ناخوالو یې په اخترونو اغیز کړی دی. په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سګنی اختر د تیرو کلونو د اخترونو په څیر خوند نه درلود. د دوی په وینا د اقتصادي ستونزو په ګډون ګڼو لاملونو د خلکو د اختر د نمانځلو لیوالتیا کمه کړې ده. د کابل ولایت اوسیدونکي حامد:
د هغه اقتصادي ستونزو له امله چې موږ په ټولنه کې شته، یو بدلون دا و چې لیدل کتل او تګ راتګ کم و، ډېر لیواله نه و، یعنی د تیر وختونو په شان ډېر په ولولو کې نه وخه.
بل لامل د اختر په لومړی ورځ د مخابراتي شرکتونو د خدماتو قطع کېدل چې د دوی په وینا له عمل خپل عزیزانو سره د اختر مبارکۍ او فرصت له لاسه ورکړ.
انتنهای شبکې مخابراتي قطع شوه بودک بر مدته.
حامد وای چې د اختر په لومړی ورځ د مخابراتي شبکو د خدماتو د بندیدو له عمل ونه شول کړی چې لخپل ورور او نور خپلوانو سره چې له هواد بهر دي د اختر مبارکۍ وکړي. د د په خبره لدې عمله د دوی مسافر هم په اندېښنه کې شوی او ادعا کوي چې څو ساعتونو لپاره د دوی ټلیفونونو کار نه کاوه. د نورستان ولایت اوسیدونکي عبدالظاهر هم وایي چې سږ کال اختر د بیلابیلو ستونزو له امله دوی ته ډېر خوندور نه و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مخابراتي ستونزې ډېرې وي پرون او بلدا چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د نورستان خلک څه وخت مخکې د غمزه پلی یو وحشتناک حادثه رامنځته شوی چې غر پیدلی وو د هغې نه هم کورونو نه خلک وتی دي. داسې نسبت د نورو کلونو اختر بیخي بېمزه وو. داسې خوند نه نو سږکال د اختر ستونزې ډېرې وي.
د نوموړي په خبره تر اوسه دغه ولایت خلک چې کورونه ویجاړ شوي تر خیمو لاندې ژوند کوي او یا هم له خپلو کورونو بهر دي. نه د طالبانو حکومت او نه هم موسسو په دې برخه کې کوم اقدام کړی دی. عبدالظاهر د روان کال د فبروري په میاشت کې د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د غره خویدنې پیښې ته اشاره کوي چې 15 تنه پکې ووژل شول او یو شمېر کورونه ویجاړ شول. هغه مهال په نورستان کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د غره خویدنې لامل سخت اورښت بللی و. د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکي په داسې حال کې د کوچني اختر په لومړی ورځ د مخابراتي شبکو د منظمو خدماتو له نشوالي شکایت کوي چې په دې اړه تر اوسه نه مخابراتي شبکو او نه هم د طالبانو حکومت څه ویلي دي. ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر وپوښت خو د دغه راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د شته ستونزو له امله افغانان د اختر له بېخوندۍ داسې مهال شکایت کوي چې له اختر یوه ورځ مخکې د خوړو نړیوال سازمان په خپله اکسپانه یوه ویډیو خپره کړه چې پکې ویل شوي و سږ کال افغانستان کې اختر داسې مهال رارسیږي چې د کافي بودیجې د نه لرلو او د دوی د مرستو د کمښت له امله امکان لري چې په دغه هیواد کې بېوزلي نوره هم زیاته شي.
تاسو موږ غږله ساده راډیو ناوړی وسم دا چې د اختر د مبارکۍ پیغام د نړۍ د شاوخوا 1 میلیارد او 900 میلیون مسلمانانو لوري تر ډیره سره ورته دی. وایي چې عید مبارک یا اکثره په دې پوهیږي چې عید مبارک څه معنی لري خو په ځینو ژبو کې لکه په پښتو کې دا مبارکي بدله ده. احمد شیبر پی رپورټ لري.
د عید مبارک د صفت موصوف کلمات عربي دي او هغه کسان چې عربان نه دي دا دوی کلمې د عربانو په څیر نه تلفظ کوي.
عید مبارک.
عربان عین واضح تلفظ کوي ځکه چې دا توری د دوی په ژبه کې شته. خو همدا مبارکي چې کله په پاکستان کې خلک ور کوي لهجه بدلیږي.
عید مبارک.
د بنګالیانو اختر مبارکي هم د دوی د لهجې تر اغېز لاندې وي.
عید مبارک.
د نړۍ په ځینو هیوادو کې بیا د اختر د مبارکي پیغام بدل وي لکه په پښتو کې چې د عید مبارک په ځای وایو
اختر مبارک.
په پښتو کې هم دا راز وایو
اختر مو بختور شه.
په پښتو کې کوچنی او لوی اختر هم بیلو او وایو
کوچنی اختر مو مبارک شه.
دا هم وایو
وړوکی اختر مو بختور شه.
د پښتو ژبې په څیر مالزیایان هم عید مبارک نه وایي. دوی وایي
سلامت هری رایا عید الفطر.
د مندرین ژبې ویونکي هم ځانته د اختر مبارکي پیغام لري. ترکان هم عید مبارک نه وایي.
ای بایراملار.
د نړۍ په شپږ ویشت هیوادو کې اسلام رسمي دین دی خو د نړۍ په ډیرو هیوادو کې مسلمانان ژوند کوي. په ځینو غیر اسلامي هیوادو کې د اختر مبارکي پیغام عربي ته ورته نه دی. مثلا په بوسنیا کې خلک وایي
بایرام شریف مبارک اولسون.
په بل اروپایي هیواد فرانسې کې بیا وایي
ژو وو سوئت ان جوایوز عید.
په نړۍ کې تر ټولو په انډونیزیا کې د مسلمانانو شمیر زیات دی. په دې هیواد کې 240 میلیونه مسلمانان ژوند کوي. ورپسې په پاکستان کې مسلمانان زیات دي چې شاوخوا 215 میلیونه ته رسیږي. په هند کې بیا د مسلمانانو شمیر 211 میلیونه ته رسیږي چې د نړۍ د مسلمانانو دریم ستر جمعیت یې جوړ کړی دی. ورپسې په بنګلادیش کې د مسلمانانو شمیر زیات دی چې 155 میلیونه ته رسیږي او بیا د نایجیریا د مسلمانانو شمیر زیات دی چې 111 میلیونه ته رسیږي. په اکثر اسلامي هیوادونو کې خلک د عربي کلمې عید مبارک په معنا پوهیږي.
له خبرونو ور اخوا
د کندهار د سوداګری خونوي تیر کال دغه ولایت څخه شاوخوا 438 میلیونه ډالر په ارزښت وچا او تازه میوه، طبي بوټي او نور توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوه. راځي چې په دې اړه له کندهار ریپورت واورو.
د کندهار د سوداګری او پنګونې خونې مرستيال انجنیر عبدالباقی بنا وايي په تیر 1402 هجری لمریز کال کې د وچکالی او سپین بلدک للارې د تلکېدو سره سره لکندهار څخه 411000 ټنه تازه وچه میوه، معدنیات، طبي او طبي بوټي، سبزیجات، پومبه د حیوانات پوستونه او نور بیلابیل توکي صادر سوي چې د وړم کال په پرتله کم دي. د نوموړي په وینا دغه صادراتو ارزښت 411 میلیونه او 1500000 امریکایي ډالر کېږي. شاغلی بنا وايي دغه صادرات تر ټولو ډیر پاکستان او بیا هند، عربي متحده اماراتو، اروپایي هیوادونو او امریکا ته سوي دي.
چلور سو لزر ټنه یعنی چلور لکه لزر ټنه صادرات موږ درلودل چې په هغه کې تازه میوه او وچه میوه معدنیات و متفرقه شان و په هغه کې پنبه هم پکې شامل دي، طبي نباتات و طبي نباتات و مختلف ممالک ته تللي دي چې هندوستان ته تللي دي، پاکستان ته تللي دي، امارات ته تللي دي، کاناډا ته هم تللي دي. متاسفانه باید ووایو چې ښه ډیر وخت دا د چمن دروازه بند و نو زموږ صادرات د دې منطقې څخه په اصطلاح نقل سوله د جلال آباد تورخم د لارې څخه ولاړله او یا هم د هرات د خوا د تورغونډۍ و.
د کندهار د سوداګری خونی مرستيال زیاتوي چې څو میاشتې د چمن پر لټ لخوا د سپین بولدک د دروازې تړل کېدو د صادراتو په وړاندې خنډ رامنځته کړی وو چې لکه بلای سوداګر اړو پر نورو لارو صادرات وکړي او پر دې لارې د صادراتو کا چټی تسي.
غټه ستونزه په دې منطقه کې دا لارې بندې ده وه چې د زموږ تاجران ډېر مالونه یې در هغه ځای تللي او بیا یې بېرته را انتقال کړه، بیا د دې ځای تورخم ته یوړله. د کرایه په لحاظ هم مشکلات ورته پیښ شو او دا لاره هم پر تازه میوه منفي تاثیر کوي. د لارې اوږدېده، د مارکیټ ته نه رسیدل او په ځینو پر وچه میوه هم په اصطلاح منفي تاثیر کوي او په ټولو موادو باندې ځکه کرایه جات دوه درې چنده کېږي.
تیر کال د سپین بولدک چمن دروازه خاص د تازه وچ میوې د فصل پر وخت بند سوه او د کندهار سوداګرو به خپل مالونه د جلال آباد تورخم او هرات تورغونډۍ پر اوږدو لار واستول چې د لارې د وژ واټن لکبله مصارف زیات وو. په عین وخت کې په کندهار کې د وچ میوې د اتحادیه مشر اجی عبدالحد او د تازه میوې د اتحادیه مشر اجنانیغه د دواړو هیوادونو له حکومتونو غواړي ترڅو سوداګري په سیاست ګډه نکړي.
دروسه پوری د چمن لار تقریبا بند ده او یا د څور ذکر چې د مالو پر مخ پر تاګوراتک پر مخ باندې خلاص شوی ده، نو دا د افغانستان او د پاکستان د صادرات او واردات تجارت ډیر زیات زیان ورساوه. کچوم دا په زیات زیان د پاکستان په ضرر او د افغانستان صادرات چې هغه پر تورخم پر لاري کېدل د ډیر زیات مصارف په درلودلو سره زبر صادرات په ډیر کم کاچ باندې وسوله.
اول باید د پاکستان د کنسولګری او د مشران سره د افغانستان اسلامي امارت مشران کښینی مجلس وکړي او آینده د اعلان وسنجي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیاسلی واک تر لاسه کول وروسته د خپل وسلوال پوز د جوړولو لټه پیل کړي، خو د طالبانو حکومتي چارواکو دغه پوز د شمیر پاړه بیلابیل ارقام وړاندې کړي. تازه د طالبانو د حکومت د پوز لوی درستی زیاته کړي چې د دوی د وسلوالو ځواکونو شمیر 1500 سره دی، خو د چارو یو شمیر پوهان د اداره دی ویو پاړه بیلابیل نظرونه لري. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د واک تر بیا ځلی لاسته راوړلو وروسته د وسلوال پوز د جوړولو په لټه کې دی. د طالبانو حکومتي چارواکو په وار وار ویلي چې د منظم پوز درلودل د دوی د واکمنۍ په ټینګولو کې مهم رول لوبوي، خو د طالبانو د حکومت سیاسي او پوزي چارواکو د خپل وسلوالو ځواکونو د شمیر په اړه تر اوسه بیلابیل ارقام وړاندې کړي دي. په تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو د حکومت د پوز لوی دستریز فصیح الدین فطرت له تلونیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د دوی د وسلوالو ځواکونو شمیر 1500 زره دی. په داسې حال کې چې تر دې مخکې د طالبانو د حکومت سیاسي مرستیال مولوي کبیر ادعا کړې وه چې دغه شمیر 300 زره دی، فسیح الدین فطرت له تلونیوس سره د خپلو خبرو په یوه برخه کې دا ادعا هم کړې چې د طالبانو د حکومت د پوځ شمیر 122,000 دی.
شمیر دقیق نیروهای مسلح افغانستان کې د چوکاټي
د کورنۍ چارو استخباراتو او ملي دفاع وزارتونو په چوکاټ کې د افغان وسلوالو ځواکونو دقیق شمیر 1500,000 دی او د افغان ملي اسلامي پوځ شمیر 122,000 ته رسیدلې ده او د اړتیا له مخې په دې کې زیاتوالی راځي.
په دې خبرو کې فصیح الدین ویلي چې د طالبانو حکومت انتحاري کندک لغوه شوی او کسان یې د طالبانو حکومت ځانګړو ځواکونو کې ځای پر ځای شوي دي. د طالبانو د حکومت د پوځ لوی دستریز دغه شان ویلي چې له طالبانو پرته نور کسان هم د طالبانو د حکومت په پوځ کې شاملېږي. په همدې حال کې د پخواني نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت چارواکو لخوا په دې شمیر د وسلوال پوځ اعلان رواني جګړه او د امتیاز اخیستنه ده. شینواری وویل
تعداد کلی از اینا در وقت جمهوریت
د جمهوریت پر مهال د دوی ټولو شمیر تقریبا د 40,000 څخه تر 70,000 پورې نه و، یعنی له دې زیات نه و. په دې اساس د شمیري وازی رواني جګړه ده او له دې زیات بل څه نه دي. خو هو دا ممکنه ده چې د ځینو هیوادونو نه دوی د دې ارقامو نه ځینې امتیازات ترلاسه کړي، نو ځکه غواړي ارقام لوړ وښيي.
بعدست بیارن به او اساس ادامه خواهند که ارقام بالا را اعلان.
دی چارو یوشمیر کارپوهان بیا دی فصیح الدین دی ادعا پا اړه ویشلی نظرونه لري. دی امنیتی چارو پو اسحاق اتمر وایی
هغه کسان چې له طالبانو سره په پوځي لیکو کې دي د یو ټاکلي میاشتني معاش د ترلاسه کولو لپاره له طالب پوځیانو یا د دوی له اردو سره همکارۍ ته لیوالتیا لري. خو په ټولیز ډول ویلی شو چې د طالبانو پوځي ځواک له فکري پلوه یو نظره دي، خو له پوځي اړخه دوی مسلکي او ځانګړي پوځي زده کړې نه لري.
احمد خان اندر هم د طالبانو د دغه شمیر دولتي ځواکونو د تمویل سرچینه د پښتنې وړ بولي.
در صورت کې
کچیر زموږ هیواد د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته د نړیوالې ټولنې تر سیاسي او اقتصادي بندیزونو لاندې وي، موږ افغانان باید په دې پوه شو چې د 1500 پوځ تمویل له کومو لارو کیږي.
د طالبانو د حکومت سیاسي او پوځي چارواکي په داسې حال کې په لوړ شمیر د خپل وسلوال پوځ د جوړولو ادعاوې کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر بیا ځلې پیل مخکې د طالب ځواکونو شمیر شاوخوا 10,000 بلل کېده. د امریکا استخباراتي ادارو هم د روان کال د کب میاشتې په 22مه د بیلابیلو هیوادونو د امنیتي وضعیت او ننګونو په اړه په خپل یو څلوېښت مخیز راپور کې ویلي چې د اسلامي دولت داعش خراسان څنګه هڅه کوي چې په افغانستان کې طالبان وننګوي او پر بهرنیو ګټو حملې پراخې کړي.
ستاسو له پیغامونو
دا ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته د اختر مبارکي وایم. محمدی احمد هلمند ولایت سنگین ولسوالی زما د یو نظر و مال د کمی مرسی چې راځي غرمونو کسانو ته نه رسیږي. دا چې د افغانستان کې د اوبو پر بندو پر کلینیکو ولګیږي دا به د افغانستان د ستړو خلکو د پاره ډیر په ګټه. د ازادي رادیو څخه ډیره مننه. خدای په امان.
زایو متقاعدم تقریبا دوا کما ته کلانی ما نور عاید نه لارم کور کرا ورکاو ما دي سخت مشکلات سم خون کم دا امارات سرغلای دي د موږ ته خوود نر کیوی د خو ظلم دی د خو پښې د موږ د ماشه ګرځېدلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یار وخت کور نه هم توسو شو کرامات ار څو وی بدبخترین ملت هغه د سرنوشت ظالم پلوسته د موږ سرنوشت سست د خلکو پلوسته.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټو د کارکونکو او محترم اوریدونکو ته د درې خاصه ډک سلام الله وایم. یو پیغام دی و ټو د افغانانو ته غږ په دا پیغام باندې سر خلاص کړ ځان یې په پوک دا بعض خلک پر واتس اپ باندې وسه جان سړی ته پریږدي وایي ستې د پاره جایزه راوتلې ده د څلورو هیوادو په بانک کې راوتلې ده ما ته یې دا راواستوي هغه د رقم خو ستا جایزه راوتلې ده ته به 2,200 افغانۍ د شمس الدین په نامه و خوست واسطه د سره پیسې عباس شاغه ته دی واسطه یو هغه ته پیسې واسطه ته به ورسې په نومه نه کې که بل بانک ته هغه بیا تا ته 25 لک افغانۍ درکوي ما زه دا پیسې ور نو ما سره خلاص وسړی غلې جبره ما زه دونی پیسې نه لرم
ما ته جا 25 لک افغانۍ راکې، بیا به زه شمس الدین ته پیسې حواله کوم وابستوم. ولیا ګش هغه پیسې ورکړه، بیا به ته هغه 25 لک افغانۍ یې. زما سر په خلاص سړی غل دی. نو ما ولیا 25 لک افغانۍ دي، هغه به زه راواخم، لک افغانۍ به تی ته درکړم. هغه 24 لک افغانۍ یې زما بره. ولیا کنه دا رقم نه کېږي، ژر تسلیم که کنه دا جایزه موږ بیا بل چاته ورکوو. نو زما سر ورسره خلاص.